استد يوست.
بله من نکم مصطفی صدیقی وقت به افغانستان که ده سهار اعتبا جیش بی دغه پروگرام کې چې تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری او ریچی د امریکا د خزانه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشرانو ور پوری تړلې کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت او سولې عالی شورا له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په موسکو کې لیدلی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ غواړي له هغه سره وګوري. پوتین هم ویلي چې غواړي له ښاغلي ټرمپ سره ډیالوګ ته دوام ورکړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټولې او تلشل ښوونکي او د معارف کارکوونکي پرون د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته 40 ساعته موده بېګاش په پای ته رسېدلې او نن د دې شکایتونو د رسېدو چارې پیلېږي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هېواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. پوره خبرونه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سلوشل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. دوی درې ورځې وړاندې د طالبانو لخوا برمته شوي او له دوی سره ساتل شوي وو. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریه نصحت د سه شنبې په شپه ازادي راډیو ته د دغو ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل
یا
چې دا زافرودی کې وابسته به طالبو هستن و درې ولسوالۍ اغلی نوزت وایي او شمیر وسلوال طالبانو پورې تړلې دي. د ګیرو په ولسوالۍ کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کوله چې زموږ د خونکو تنخواوي د محل د کابل بانک لخوا ورکول کیږي او خونکي له بانک اخلي غل بانک څخه وانخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخواه توزیع شي څو طالبان یو اندازه مالیه ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړه د دغه ښوونکو د معارف د کارکوونکو په خوشې کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمته خوشې شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته 40 ساعته موده بېګاش په پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو له بهیرې تر اوسه تر شپږو زرو زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي علي رضا روحاني بېګاش په ازادي راډیو ته وویل
بشترین امور و ارقامی وجود داره مربوط
به رسمي شکایتونه د کابل ولایت اړوند دی او لاغي ورسته هم لوی ولایتونه لکه هرات او بلخ ته شکایتونه له پلاوه دویم ځای لري. دا یوازې د شمیرو لمخې دي. تابند شکایتونه ترنګوالي له پلاوه بیا قضیه له یو بل سره توپیر لري.
از لحاظ نوعیت شکایت طبیعتا قضیه فرق میکنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند ښاغلي روحاني همدارنګه وویل د شکایتونو ابتدایي څېړنه په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او د اړتیا په صورت کې د شکایتونو ته نهایي رسیدنه لږ تر لږه یوې میاشتې وخت لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره په داسې حال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل شوی. د ملي امنیت د شورا له دفتر خبر شوی خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محب د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانیک سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکی سرتیری په وژل کېدو تسلیت وایي او په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ترګرۍ په مبارزه کې د دغه هیواد له همکارۍ مننه وکړه. اعلامیه زیاتوي د ملي امنیت سلاکار او د چک جمهوریت سفیر په دې لیدنه کې په بیلابیلو برخو کې همکاریو په پراخولو هم خبرې وکړې او د چک جمهوریت سفیر ډاډ ورکړ چې هیواد به د پخوا په شان له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همکار او ژمن پاتې شي. د درې میاشتو څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د څلورو چک سرتیرو وژل کېدو خپله په چک جمهوریت کې د سیاستوالو ترمنځ په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي حضور په اړه بحثونه توده کړي. د چک د بهرنیو چارو پخواني وزیر لوبو زاورالیک سه شنبې په ورځ د دغه هیواد پارلمان کې وویل زه نه غواړم چې نور وژل شوي سرتیري وګورم. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان بیا په افغانستان کې د پوځي حضور دفاع کړی او ویلي دي سرتیری په افغانستان کې د ټولو چکانو لپاره جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او هلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کنفرانس کې د ګډون پر مهال وویل، له هغه وخته چې په انتخاباتو کې بریالی شوی او کار یې پیل کړی، هڅه یې ده چې له هند سره د دوستۍ لاس وغځوي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري د هندوستان سره به د سولې خبرې په دغه هیواد کې د 2019 کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. د مخکې تمه کېده چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په سپتمبر کې په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ وګوري، خو هندوستان دغه لیدنه لغوه کړه. سعودي عربستان او بحرین د سې شنبې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو ځینې لوړ پوړي چارواکي د هغوی افرادو او سازمانونو په لیست کې شامل کړي چې په ترګرۍ مشکوک دي. د سعودي عربستان امنیتي ادارو ویلي د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیماني د دغه هیواد ځواک له نورو پوځي مشرانو حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلي سره یو ځای په دې لیست کې شامل شوي. په 2019 کال کې د امریکا د خزانې وزارت په دې درې واړو ایراني صاحب منصبانو له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې ویلي دوی په متحده عرب امارات کې په بخښنې سره دوی په متحده ایالاتو کې هغه وخت د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د وژلو د ناکامې هڅې تر شا لاس درلود. ایران هغه مهال دا تورونه درواغ بللي وو او له واشنګټنې غوښتي وو چې بخښنه دی وغواړي. د ترګرو په لیست کې د دې درې ایراني چارواکو شاملول له هغو نهو اشخاصو جلا دي چې په همدې ورځ د امریکا او د خلیج د شپږو هیوادونو د ترګرۍ د تمویل د هدف ګرځولو د شریک مرکز لخوا د تروریستانو د ملاتړ په لیست کې شامل شوي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په یوې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دوه سرتیري هم د چاودنې په قربانیانو کې شامل دي. پولیسو او روغتیایي سرچینو ویلي بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د قیاره ښارګوټي د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاوده. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش کولې. ازادي رادیو نامو خبرونه واوریدل. دغه خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio شې د ازادي پښتو فیسبوک دی ورشه او د خبرونه بالته وګوره. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د امریکا د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپوري تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه اقدام حرکت لای وکړ.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، مونږ هر کله کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او هغه ته ویل چې ولسمشر ترامپ په پاریس کې لا غسره وګوري.
I think President Trump would look forward to seeing you in Paris.
زه فکر کوم ښاغلی ترامپ له تاسو سره په پاریس کې د نړیوالې جګړې د سلمي کلیزې په مناسبت غونډه کې وګوري. او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې ازادي اوریدونکو اونې خبرونه اوري. بیا مام سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپوري تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د دغو کسانو په ډله کې شپږ تنه افغانان دي چې پکې د طالبانو څو مهم قمندانان شامل دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه تنه د ایران پوځي افسران او یو هم پاکستانی بلل شوی. په دې اړه نور جزئیات د اجملان په ریپورت کې.
د ترهګرۍ د تمویل د نخښه کولو مرکز د سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نه تنه د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین د سې شنبې په ورځ ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچین په وینا ایراني نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته یې مالی مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته یې روزنه ورکوله چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانې وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچن ویلی امریکا او شریکان دانش منلې چې د ایران رژیم دی د بے ثباته کونکو عناصر څخه په ګټه افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نو مول زیاته کړي چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو څخه سرګن سرغړاوي دی. خدانه هتنه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي؟ د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د سواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشئی موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلونکي بلل شوي. شپکتن نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا ډیرو له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی مرستیال عبدالسمد فاروقی نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال بلل شوی او نعیم بړیز چې د نشئی موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکي بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوی. دوه نور طالب مشان چې یوې صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي رادیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، مونږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هرکلی کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغیزې څه وي؟ د سولې د عالی شورا مرستیالی حبیبه سرابی په دې اړه ساده رادیو ته په احتیاط خبرګون و خود مېرمن سرابی وایي سوله له دښمن سره کیږي، له دوست سره نه. سوله له جنگي ډلو سره کیږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي. ورته د رسیدو لپاره بیلابیل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبری او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې لمخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوې د بندیزونو په لیست کې د شامل شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دوه ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل پرون په روزګان کې لزګونه کسان راټول شي او د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په وژنې باندې خوشنۍ وښود او د پر سر برید وغند. دوی هم دارنګ په مرکزی حکومت غږ وکړ چې باید د جنرال عبدالرزاق د وژنې عاملین ونیول شي او په سزا ورسیږي. دوی هم در ازویل چې تیار دي د هغه غچ واخلي. په دې اړه باندې له اورزګان د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت ریپورت را لګلې.
د اورزګان سلګونه خلکو پر مرکزی ادارې ژغو کړ چې پر جنرال عبدالرزاق برید وڅېړي. د دغه کسانو لړلې محمد قاسم محمدی، عبدالباری باور او احمد شاه خان داسې ویل.
عبدالرزاق خان داسې یو شخصیت وو چې د دغه خپل داخلي مشکلاتو سره همزمان د پاکستان د پنجاب نه زرته غاړه کشول نه زورته
د روزګان په تکالیفو کې ګال کړی دی. موږ جنې منندوی خدای دې د روح شاد لري او بیا تفاوت هم پات نه سو تر څو چې د څېړنې بشپړ کیږي و وګورو چې دا چا دا کار کړی. په هر معنا ورته حاضر یو چې د انتقام واخلو.
چندرا صاحب رازی خان چې څو دې مور ټول خوشینی په دې او موږ به ان شاء الله د جنرال صاحب رازی خان غا چاخو پر لار چی.
دغه قومي مخور وای په کندهار کې د تیری پنځ شنبه د ورځې برید د پلی ورها خوا په پاکستان کې پلان شوی وو. نو باید د افغان دولت ورڅخه غچ واخلي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمدزی هم د جنرال عبدالرازق مړینې د نظام په برخه کې او د دشمن د ځپلو پر وړاندې یو لوی ځای وبلل.
نو جنرال عازق هغه ورځ ماته دا ډاټ ورکړی و چې حاجي معروفه که چیرې کوم مشکل پیښیږي نو زه دې تا څنګ ته ولاړ یم، تشویش به نه کوې، زه تا څنګ ته ولاړ یم. شپه ورځ را باندې غږ وکړه، په دوه ساعتو کې تا ته قطعات رسیږي.
د قومي مخورو بله غوښتنه له مرکزي ادارې دا وه چې د ده په نوم دې زړورو جنرالانو ته مډالونه ورکړي او په کابل کې دې یوه جاده د ده په نوم کړي. په کندهار کې د تیری پنځ شنبې د ورځې په برید کې چې د دغه ولایت د والي د ساتونکو لخوا ترسره سو، په کښې کې د دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسن خیل، د ملي راډیو تلویزیون یو تن کمرمین ووژل سو او د دغه ولایت د والي په ګډون یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي په کښې کې ټپیان سوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوږیست. په فراه ولایت کې ولایتي شورا او مدني فعالان وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. دوی وایي چې د ټاکنو په خاطر د درغلیو ثبوت او شواهد هم لري. اخوا د دغه ولایت د شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي تر اوسه پورې 130 انتخاباتي شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ رالېږلی.
د فراه ولایت ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې ټاکنو په پروسې کې درغلي شوې او په دې اړه باید څېړنې وشي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور ټاکنو د کمیسیون څخه غواړي چې په هغه سیمو کې چې درغلیو ګمان کېږي او په سلګونو رایو پرته له بایومتریک اچول شوي څېړنو ته اړتیا شته.
موږ د دې شاهدان یو چې د مرکز څخه لیرې حتا د ښار په عمومي کې موږ د نږدې کلي دارآباد د دې شاهدان یو چې هلته مشخصا د یو وکیل په نافه باندې مکمل رایې کارول شوي دي.
په همدې حال کې په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې. د هغوی په خبره په جعلي تذکرو رایه ورکونه او پرته له بایومتریک څخه ډېرې رایې په صندوقونو کې اچول شوې دي. د دې په خبره دغه ولایت په انردري او لجوین ولسوالیو کې ډېره کچه درغلي شوې. همداشان د فراه د ښار په ځینو سیمو کې هم د درغلیو پېښې ثبت شوې دي.
ده ولسوالي یک تا میآید انتخابات به شکل وسیع تاپ میتونیم گفته اشتراک میکنه، اما نو ولسوالی دیگه در شدیدترین حالت کمرنگی خود نشان. این خود بیانگر ای است که اتفاقاتی افتاده و به یک شکلی دست های در کار بوده که امی موضوع را به وجود آورد.
لبلی خواب پا فراله که تاکن در شکایتون در ولایت کمیسیون وایید به در ولایت که یو سلو دیر شکایتون سب شوی او طول به و چرل شی. سید عبدالله افغان پا فراله که تاکن در شکایتون در ولایت کمیسیون مسئول وایید چی دوی تاقه شکایتون چی رسیدلی تر دیر ای پا ولسپالوی که دی او طول تبه رسیدگی وسی.
اوس پورې 130 شکایتونه ثبت شوی. چې په دې 130 شکایتونو کې مختلفه موارد دي. ویل شو چې جوین ولسوالۍ ده، مثلا د انردری ولسوالۍ ده، دا سیزن ولسوالۍ نه شکایتونه شوی دي. او البته هغه شکایتونه ځکه مونږ ته تر اوسه پورې نه دي تسلیم شوی چې هغه مواد د تعریف او وسیله سره انتقالیږي او چې له خیره سره انتقال شي مونږ په هغې په باره کې هم تصمیم نیسو رسیدگی ورته کوو.
د دې مواد چې په فراه ولایت کې ټوټل 30,000 کار شوې ده. د فراه د لس ولسوالیو څخه یوازې په دوو ولسوالیو کې ټاکنې ترسره شوې دي. وویل ده چې په فراه ولایت کې د ټاکنو په پروسو کې د درغلیو په اړه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو کمیسیون څه پرېکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي اوس د افغانستان شاوخوا 40% ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 40 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوه ناسته کې وویل د یادې ستونزې د کمولو لپاره د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه په پام کې نیول شوي او د پوهنې رئیسان کولی شي د دغه پروګرام په پلي کولو کې مرسته وکړي. د پوهنې وزیر ښاغلي فیروز هم دغه راز وویل چې دغه درمل د زده کوونکو د ذهني او فکري توان لپاره مهم دي او په دې برخه کې باید بشپړه همکاري وشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د افغانستان د خزو په تیر پر خونځیو کې د خزینه زده کوونکو د وینې کمښت د زده کوونکو د ذهني او جسمي سالمې ودې عمده خنډ ګڼي وای. د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې دغه ستونزه کمه کړي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوې ناسته کې وویل دمګړۍ د افغانستان څلوېښت فیصده ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي چې د ښځو په تیره د ښځینه زده کوونکو پر ورځنیو فعالیتونو یې ناوړه اثر کړی دی. د وویل هسې تیزې شوي چې د خوار ځواکۍ او د وینې د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف د ډبلیو آی اف ایس پروګرام په ټولو ولایتونو کې د پوهنې د رئیسانو په همکارۍ پلی کړي.
40% مادرا د جامعې ما و 30%
د وویل زموږ په ټولنه کې څلوېښت فیصده ښځې او دیرش فیصد نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. له دې امله د دوی د ودې او زده کړې توان هم لږ دی او د ټولنې د اوږو پیټی ګرځي. مونږ کولی شو چې د یوې اسانې او ارزانې لارې نه چې د اوسپنې او فولیک اسید د ټابلیټونو ویشل دي دغه دیرش فیصده هدف وګرځو او وده سمه کړو.
رشته خوب میسازیم.
د وویل د هیواد په اوسنیو حالاتو کې ډیری خلک او په تیره زده کوونکي د بېوزلۍ ناامنۍ او داسې نورو ستونزو له امله نشي کولی چې کافي ویټامینونه واخلي او د یادو ټابلیټونو کارول د موجوده ستونزې د حل یوه بدیله لاره ده. د عامې روغتیا وزارت او د پوهنې د رئیسانو په ناسته کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي وویل د زده کوونکو جسمي کمزوري پر زده کړو ناوړه اثر پرې باسي او ژمن یو چې دغه پروګرام د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف په همغږۍ د تبلیغاتو له لارې پلی کړو.
صحتمندی و ذکاوت شاگردان یکی از
د وویل د زده کوونکو روغتیا او ذکاوت د پوهنې د کورنۍ عمده هدف دی چې د افغانستان راتلونکی نسل ذکي او په عین وخت کې له ذهني روحي او جسمي پلوه توانمند وي او ټولنې ته یې وړاندې کړو. مونږ چمتو یو چې د ټولنې د ټولو شاخصونو تر څنګ د زده کوونکو روغتیا ته هم پام وکړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر دا هم وویل په ځینو سیمو کې یو شمیر خلکو او د افغانستان دښمنانو داسې ډنډورې خپرې کړې چې ګواکې دغه درمل د انسان جنسي فعالیتونه زیانمنوي. د ټینګار وکړ چې دغه درمل د انسان ډیری کمزورۍ له منځه وړلی شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم احمد شي برته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ووایي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د ولسي جرګې د وروستیو انتخاباتو په اړه لیکلي دي چې سربیره پر دې چې د انتخابات له نیمګړتیاوو او ګډوډیو سره مل وو، خو خلکو د ډیموکراسۍ لپاره د رای ورکولو له حقه استفاده وکړه. خبرونه وړاندې لیکي تیر سیشنبې او یکشنبې تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو رای ورکړي او دوی په داسې حال کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې دوی ورځې مخکې د دغه هیواد پیژندل شوې څیره جنرال عبدالرازق د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره تر خبرو وروسته په کندهار کې ووشل شو. فارن پالیسي لیکي له څو لسیزو راهیسې افغانان په دې ویره کې ژوند کوي چې ووشل شي، خو د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پر وشلو ډیرو خلکو عکس العمل څرګند کړ. د خبرونې په باور سربیره پر دې چې د ولسي جرګې انتخابات له امنیتي او تخنیکي ستونزو سره مخامخ وو، خو افغانانو د بې کفایت مؤسساتو سربیره له ډیموکراسۍ سره خپله ژمنه ثابته کړه. فارن پالیسي بیا لیکي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په خپله د رای ورکولو لپاره 45 دقیقې انتظار شو او د کورنیو چارو د وزیر وایس برمک په وینا لیکي چې د انتخاباتو په دوو ورځو کې 200 امنیتي پیښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې ولس ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. فارن پالیسی بیا لیکي چې افغانانو د رای ورکولو سره دا ثابته کړه چې شایي د حکومت له کمزوري ناراحته وي، خو د خپل هیواد رغاونې ته ژمن دي. نېشنل انټرست خبرونې بیا د سولې مسله راخیستې ده او لیکي چې دغه بهیر د سیمې په کچه یو نوی توافق ته اړتیا لري. د خبرونه څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د نېشنل انټرست په وینا د طالبانو له لوري د شخړو ادامه او د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ټینګار د جنوبي اسیا د ستراتیژي د بریالي ټوپ لپاره افغان او امریکایي چارواکي هڅولې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. خو د لیکنې په وینا چې د دې ټولو فشارونو سربیره هغه وخت کېدای شي چې د سولې د هڅې بریالۍ شي چې د سیمې او نړۍ په کچه له یو نوي توافق سره ملګري شي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې لومړی خو باید د سولې بهیر د دې توافق یوه برخه شي چې د سیمې او نړۍ ځواکمن هیوادونه په افغانستان کې د جګړې له تمویل او ملاتړه لاس واخلي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل او په تیر بیا چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې هلې ځلې کمزوري شوې دي، د تلار پرانیستې ده چې روسیا او ایران تر طالبانو د داعش خطر ډیر احساس کړي. نیشنل انټرست لیکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو ویري ماسکو او تهران هڅولې دي چې له طالبانو سره همکاري وکړي. د خبرونې په باور ماسکو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره د سولې یو ځانګړی بهیر پیل کړي. په ورته وخت کې پاکستان لا هم طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ځای ورکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي غواړي چې له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډیالوګ ته دوام ورکړي چې د جولای میاشت کې په هلسنکي کې پیل کړی. په موسکو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره په لیدنه کې ولسمشر پوتین د نومبر په میاشت کې په پاریس کې د ولسمشر ټرمپ د لیدنې د احتمال یادونه کړې. دواړه مشران د نومبر په 11مه نیټه پاریس کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په سلمه کالیزه کې ګډون کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په موسکو کې پر ولسمشر پوتین سربیره له نورو روسي چارواکو سره هم کتلي او په دې اړه باندې به تفصیل لاجملان دوورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې وروسته ویلي واشنگټن به د نومبر په 11مه نیټه په پاریس کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره دقیق تدابیر ونیسي. بولټن دا څرګندونې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له 90 دقیقې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دا لیدنه ډیره جامع او ګټوره وبلله. دا غونډه د پوتین له هغه خبرو پیل شو چې ویلي غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې دواړو ولسمشرانو په هلسنکي کې پیل کړی وو. پوتین ویل د اختلافاتو سربیره باید د امریکا او روسیې ترمنځ ډیالوګ وساتل شي. پوتین همدارنګه په پاریس کې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورځي، له ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې د احتمال یادونه وکړه. د دې لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خبرېده د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پوتین ته وویل فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ هم غواړي له ولسمشر پوتین سره په نومبر کې په پاریس کې وګوري. بولټن روسیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 6مه نیټه وویل غواړي له هغه مهم اتومي تړون څخه ووځي چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی او ټول لوري د منځني واټن د اتومي وسلو منع کوي. پوتین په دې لیدنه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته دا هم وویل چې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره د وسلو د کنټرول په اړه په بیلابیلو مسلو بحث وکړي. ولسمشر پوتین وایي له ولسمشر ټرمپ سره په جولای میاشت کې په هلسنکي کې زموږ لیدنه زما په باور ګټوره وه، که څه هم په خپل وخت کې سخته وه، خو د ورځې په پای کې زه فکر کوم راغنده غونډه وه. سره له دې چې که صادقانه درته ووایم، موږ ته کله ناکله دا ناشنا ده چې څنګه د امریکا متحده ایالات د روسیې خلاف اقدامات کوي. دا اقدامات زموږ لخوا په هیڅ ډول نه وي تحریک شوي او موږ یې دوستانه نه شو بللی. اساسا موږ آن ستاسو هیڅ اقدام ته ځواب نه ورکوو، خو دا اقدامات یو په دا ټرمپ دی هوډ چې له روسیې سره د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي. په اروپا کې اندېښنې راپورته کړي او د سړې جګړې د دوو پخوانیو رقیبو هیوادونو روسیې او امریکا په اړیکو کې د وسلو د کنټرول مسله د یو نوي کړکیچ په توګه را مخته کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سی شنبې په ورځ د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره هم په مسکو کې وکتل، که څه هم د دواړو ترمنځ د لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خپره شوه د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په موضوع خبرې ونه شوې. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یو ځل بیا له تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه د روسیې انتقاد تکرار کړ او ویل د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول په تړون کې د کمزورو ټکو سربیره د دې تړون سیرل پرته لدی چې د کوم نوي سل لپاره پلان ولرو هغه څه چې موږ هرکلی نه کوو. تر دې ورځ مخکې د دوشنبه په ورځ بولټن په مسکو کې خپل روسی سیال نیکولای پاتروشیف سره ولیدل او ماخامنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره و. مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم یو جالب مطلب اورو، هغه هم له د چین له یو نوی کشف. چینایانو خو د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل چې 55 کیلومتره اوږدوالی لري افتتاح کړ. دا ځل هڅه کوي چې یوه لویا سپوږمۍ اسمان ته ولیږي. دا مصنوعي سپوږمۍ به لیږل کیږي او اته برابره به تر اوسنۍ تر اصلي سپوږمۍ ځلانده وي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
چین غواړي په 2000 میلادي کال اسمان ته یو مصنوعي سپوږمۍ واستوي. دا سپوږمۍ به تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره ځلاند وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس دا سپوږمۍ به د چین د یو ښار د پاسه 50 مایل لوړ ځای پر ځای شي. د چین په جنوب کې د چنګدو ښار چارواکي وایي دا سپوږمۍ به چې رڼا یې تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره زیاته ده، د چنګدو ښار آسمان د شپې له لورې روښانه کړي او حتی د ښار شاوخوا به رڼا کړي. چینایي چارواکو د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د دې پروژې آیډیا یې له یوه فرانسوي هنرمند څخه اخیستې چې د هندارو یو امیل یې د مځکې په شاوخوا کې انځور کړی و. همداراز کلونه وړاندې روسي ساینس پوهانو په آسمان کې د سترو هندارو د ایښودو په وسیله د نړۍ د ځینو ښارونو د روښانولو طرحه وړاندې کړې وه، خو داسې ښکاري چې هغوی په دې کار کې بریالي نه شول. د دې پلان پر اساس به د لمر رڼا د هندارو په وسیله ځانګړو سیمو ته منعکس کېده. د چین د چنګدو د فضایي مایکرو الکترونیک سیستمونو د ټکنالوژۍ او ساینسي څیړنو د مرکز رئیس و چون فون دو وای پر چنګدو ښار د مصنوعي سپوږمۍ د ځای پر ځای کولو پروژه مرسته کوي چې شپې رڼې وي. د ده په باور دا سپوږمۍ به له لس تر 80 کیلومتره فضا روښانه کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پروژه به کله عملي شي. حاضر دمه ساینس پوهان او څیړونکي په دې کار کوي چې آیا داسې سپوږمۍ پر څارویو او نورو ژوو منفي اغیز لري او که یې نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتل سم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سل شل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیرې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته څلوېښت ساعته موده بېګا شپه پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له بهیره تر دې د مشفق گزارونه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره کتلی دي. هغه د چک د جمهوریت د یو سرتیری د وژل کېدو په اړه تسلیت ووایي چې په هرات کې په نښه شوی و. همدارنګه دوی دواړو د امنیت په مسایلو هم خبرې کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه دا خبره پرون په سعودي عربستان کې د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې وکړه. سعودي عربستان او بحرین د سه شنبې پر ورځ د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو ځینې لوړپوړي غړي لکه قاسم سلیمانی، حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی په ترګرې مشکوک لیست کې شامل کړي دي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په وی چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او درش نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږمه منځنۍ چپاوې فم سره شرایط پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې او همدارنګ ازادي راډیو ډاٹ کام باندې چې د ازادي راډیو ویب سټ د کولای شي خبرونه ولولې. د ازادي راډیو د تلویزیونی خبرونو یا ازادي سټوډیو خبرونه وګورئ. همدارنګ په ژوندې توګه باندې هم زموږ ټول پروګرامونه هر چیرته چې یاست واورې او وګورئ. اوس هم راځو ورستی راپور ته دغه پروګرام، خو یو اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو د ازادي او ریدونکو اونیس پروګرام. لغه مخکې یو ریپورت. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1015 حملو مخه نیولې. د دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې وسلوالو طالبانو پراخه حمله پلان کړې وه، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 193 حملو وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه د اکرام الله اکرام تفصیلي رپورټ ته وښیې تر هغه وروسته د فریبا زایر په قربتوب د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لښته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخه ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګون افغانانو د سر په بیا هم تمام شول. سر لدی چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایه چونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسی 1314 حمله پلان کړی و چې یوازې 193 عملی کړی او د نورو مخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وای پټوله کې دښمن 193 پیښې تر سره کړې چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتي ځواکونو وشو. پټوله کې چې وسوالو مخالفینو کومي حمله پلان کړی وي شمیري 1314 تر رسیدې چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کول وټوانیدل او پاتې 1115 پیښو مخې ونیول شو. خاغلی دانش ویل چې په دغه پیښو کې 250 تنه امنیتی سرتیری او ولسی وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغې ډلې مسول عزیز احمد تسل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډیره برخه په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرجوب لاوخی او چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 192 ټپیان دي. د دې مرجوب له لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې و.
خغله تسل د جګړې لخکیل خو غواړي چې په جګړه کې د ملکی خلکو د خوندیتوب قوانين مراعات کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخي دغه مرګ ژوبل تر ډیره په مخامخ جګړو، بمی چاودنو، انتحاري حمله او راکټي بریدونو لامل رامنځته شوه ده. وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په دوه ورځو کې د 1400 حمله ادا کړې او ویلي دي چې په دې حمله کې لږګون افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دغه وسلوالو ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړي چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې د چدروانی ونې د شنبه پورې چې د میزان 28مه کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر سره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینی تخنیکی او امنیتی ستونزو لامل په بیلابیلو ولایتونو کې د رایې چونې یو شمیر مرکزونه بند پاتې شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایې چونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په دوهمه ورځ د امنیتي ګواښونو لامل هیڅ مرکز تړلې نه دی پاتې شوی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو 13 ورځې ویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهمه ورځ رایې چونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو لامل تړلې پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې شپږ شپېته زره سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو حادثې او پروګرامونه ستایي او وای سره لدی چې دښمن ډیر تبلیغات کړي او افغان ځواکونه وتوانیدل چې د دغه بهیر امنیت په خډول ټینګ کړي. د دغه کمیسون غړي وګمی صافی ازادي راډیو ته وویل
بیان د خوشبختۍ زیری چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغه باندې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدل شوي، انتخابات وشو، دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنۍ چارو وزارت هم د دفاع وزارت هم د ملي امنیت ریاست په مجموع کې دې قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي.
هغه لساپي وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو خپلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولای شي چې د افغانستان دښمنان وځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د ویلامي په خبرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنې ونه توانېدي چې افغانان د جرګې په انتخاباتو کې لړۍ اچونې راوګرځوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وخود چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولای چې د دغه ولس د سولیز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني دوستانو د نن ورځې پروګرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړه تاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړې سوي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتر رسیدلې دي که څه هم د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ډیر راپورونه وخت په وخت خپاره کړل خو یو ځل بیا مې په دې خبرونه کې تاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو را سره شریک کړي دي او تمه لري چې دغه شکایتونه او یا دغه ستونزو ته رسیدګي وسي تاسو پیغامونه او بیا وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالۍ سره د ازادي راډیو مرکه هم اوریدلای شئ
اوس د پکتیکا د ولایت مرکز شرنج څخه خبرې کوم په انتخاباتي پروسه کې هغه د سونس له مرکز نه دوباره راغلی دي د ډیرو خلکو نومونه ایستلې دي سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سر شوي دي اوس ټول لسونو چې وتلي دي دا پروسه بیخي له 40 سره مخامخ کوي او پروسه یې ناکامي سره مخامخ کوي او د خلکو زول دي ملي پروسه نه توري دا زما پیغام او زلمان مومن کې توازن
زابل د ولایت نه خبرې ترته کوم په دې زابل کې دا ټول ټاکنو کې څو دلغري او په دغه باندې چې له مکتبه د باندې به خلک ولاړو کله تاسو ته ورکه ابلبل توخي تاسو ته ورکه ابلبل انجینر تاسو ته ورکه خو خبره دا ده چې دغه دلغري نه وایي چې هغه به ما وته چې موږ خپل دغه سره پریږه دا هیڅ څو نور ډیر نه هیڅ امنیت ډیر برابر او هیڅ څو نور ډیر ښه خلک په شوق زوړ ورل خو دغه خلک چې دغه د شواده خلک څه ښه ته ایستل او چې دا کاندید کار څه ورکو د ټکی ګوره دار سم چې موږ دا دغه کار مو ډیره خو اوبه السلام
ازادي راځي چې زما پیغام ورشي د انتخاباتو مبارک ورور دا چې انتخابات دي خپل د دې خبره خبره کوم څنګه چې ورته ما حال ته ورته خلک ورل شي دې خلک ورل دي کله وایته چې په کتاب دې نو نست کله وایته چې په پلان دې کې په مو ما چې دې خلک په دې امنیت په دې حالات کې په دې خراب سرکان کې موټران نشته اوس یو څلې چې دغه نه حد لکه دا د یو یا لاس کریم ته د کریم ته په فوز دی بل محل ته دا به دا ورځ پر هغه په دې چې په فوز خلک روان تر نه څه وسایل چې خلک ورسېږي نو دا خپل دا پیغام دی دا مشکلات ډیر نه په دا انتخابات کې سخت مشکلات دي خلک زړه مایوس سره راي نه کوي په خپل غلط په ولاړه ده
السلام علیکم هاتو استاذنی ولایت خبر کوم بدبختانه چې د پارلمان په خواني غړي په غټ اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ ولو بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي د هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي دا به یو ډېر بد تلیفې او بد وخت به ولري
السلام علیکم زین الرحمن نوری د هلمند ولایت د نغلی ولسوالۍ د لوی مانده د سینې تاسو ته پیغام پرېږدم د هم د انتخاباتو په اړه تاسو ته پیغام پرېږدم د انتخاباتو تیر سره تاسو ته او ټول اوریدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړم زموږ سیمه د طالبانو په لاس کې خپل تذکره مې سټیکر کړې او ما دا د چې په اساس موږ ته طالبان اخطارونه راکړي چې څوک لاړ په انتخاباتو کې برخه واخلي دا غلا چې هغه ته پرې کېږي نو موږ ډېر خفه یم زموږ د سیمه خلک موږ څنګه تذکره مې سټیکر کړې نو پرې کې موږ برخه ونه کړې انتخاباتو کې خپل خپل تذکره مې سټیکر کړې د موږ په انتخاباتو کې ګډون ونه کړم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټول خلکو ته یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکارا کړې چې موږ هم دیموکراسي منو کې خلک یو موږ هم دیموکراسي منو نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکارا کړې چې یو ځل په تاونه او توغندې پر شاله باندې ورته د لامادي ولاړ په دا ورکړ نو د افغانستان د زړولو خلکو ته ډېر مننه کوم حتی چې ګذر ډېر فاشنه بدین چې ما خپل خلک راوونه کړو ونه کارول خپل خوښي باندې ته نه راوونه کړو نو کاندید نه انتخاب کړو خو ځکه راوونه کړو چې موږ سیمه طالب ما په لاس کې موږ اختارونه راکړي او موږ لا دې څلور ورځې مخکې ته انتخابات لا شهر ته باندې کړل له هم تر اوسه باندې دي مننه السلام علیکم
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوان تل سوالی يم دوان تل سوالی د انتخاباتو په درغلې باندې صندوقونه ډک کړی دي نه په بایومټریک باندې سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلې کول شفاف انتخابات ته خلک نه پریخستل نظامی ځواکونه هم درغلې کول زموږ هله دادا چې آینده مشران رئیسان کارمندانان دي دغه منتخب نکړي. والسلام.
عبید الرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. پیغام دا دی چې سږنی ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفافه ټاکنې وې او درغلې نه پکې شوې. بغیر د میتریک او بغیر د سټیکر خلکو رایې ټیک مار کړې واچول شوې. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې جوړ شوې وې چې ښځو ته تیار په نښه شوي اصلې شوي کاندیدانو رایې پاډې ورکول شوې او صندوقونه ته اچول شوي.
بلے دا آزادی راڈیو ٹور کر کوم کو ردون کو تو سلام نو راڈیو کوم با وجود دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل خپل د وینو په بدل کې وکړل خپل د سرونو په بدل کې وکړل انتخابات په افغانستان کې وسول خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړو دا چې نه ملیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر رانه درې ملیونه ته یا څلور ملیونه په شاوخوا کې همدغه مشکل د افغانستان د خلکو زړه ودردوي. دا یوه خبره او بل باوجود دې چې امنیتي تهدیدونه هم وه باوجود دې چې خلک پوهېدله چې اوس به انتحار را باندې وسي اوس به بم را باندې پټاو شي اوس به انتجار را باندې وسي اوس به په مرمۍ ولګېږم. بیا هم د افغانستان خلکو یو سیاسي شعور درلودی او و جنګ ته نور بس وویل او هغه خلک چې د توپک ګوته بیا د توپک پر ماشه پرته و نن ورځي خپل ګوته رنګوي انتخابات کوي. دا خپل د افغانانو دپاره یو لوی کار و او افغانان دغه مشکل سره چې په بعضې مواردو کې موږ خپله شاهدان یو چې هلته به ناظرین ناست و پیسې به یې ویشلې پیسې به یې توضیح کولې چې پلانی ته رایه ورکړه. دا خبره موږ خپله ولیدله په جوزجان کښې هم دا خبره وه خصوصا د اخچه په اخچه ولسوالۍ کښې دا خبره وه او په بعضې مواردو کښې هغه مشکل و خلکو ته جوړ و چې بایومیټریک کار نه کوئ. یو خو پر نو بجو باندې مرکزونه ویلي یا پر اووه بجو فیصله کړې وه پر نه بجې خلاص وه او بیا د نو بجو تر یوولس بجو پورې خلک منتظر وه د خلکو د نومرو کېدل د ریسرو کېدل د بایومیټریک کار نه کول. دا هغه مشکلاتو کښې افغانانو خپل وظیفه اجرا کړه ولیکن دا سالمه او غیر مستقل کمیسیون خپل وظیفه نه اجرا کړې. وسلام ستاسو دایمي همکار.
السلام علیکم. شهزاده نابینا یم د کونړ ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره دلته خو چې موږ هم ولیدل په کونړ ولایت کښې بعضې وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو او خلکو ته به یې اشارې کولې چې ما ته رای راکړه. بعضې توضی تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته موږ ولیدل دلته په داخل د مرکز کښې حتی چې د نومندانو دپاره جنکیانې تربیه شوې وې او بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ ته ورکولې وې او هغه ساده ښځو باندې مې ورته به ویل چې کوم ځای کښې ستا له موږ ټیکمار وکړو د بل وکیل به مو یاد کړه هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رایې استعمال کړه. آیا دا رایې به د قرنتین په لور باندې لاړې شي او که لاړې به نه شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمین د هلمند ولایت څخه پیغام پرېږدم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا دغه هلمند خو سم نیمۍ هلمندیانو خو ټاکنې رایې نه کړې وه یا طالبانو د خاصه لارې پر بندې یا حکومت هم مانه سم نه پرېښول حکومتي پوسو باندې تلاشي کولې دا به نو چې دا رایې نه دي ورکړي. آیا دغه اوس د پولیس له خاصه ځورول کېږي نو دا ستونزه بایي چې حکومت خپله ومني نو چې یار موږ سمې نه کړې ورته پاکې اوس یا ځوروو یم د عام ولس زما د اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې دا خلک وځوروي نه.
دوستانو ستاسو ستونزې او اندېښنې مو واورېدلې. د ژمنې سره سم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالۍ همایره حقمل سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده او دا مرکه چمتو ده چې د انتخاباتو په اړه پر اندېښنو او شکایتونو سره ژغېدلې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې د انتخاباتو په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي.
متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډېر جدي دي او کېدلی شي چې د شکایتو په وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به یې موږ د ټاکنو د کمیسیون له وغوړو چې په هغه حوزه کې بیرته مجدداً انتخابات ترسره کړي. او د ټاکنو کمیسیون بیا مطابق د قانون مکلف دی چې تر یوې اونۍ پورې د دوهم ځلي او مجددو انتخاباتو بندوبست ونیسي او انتخابات ترسره کړي.
بله، زیاترین سرغړونې کوم ډول سرغړونې دي؟
زیاترین سرغړونې متاسفانه هغه شکایتونه چې موږ تر سیدنې دي ټول د انتخاباتو کمیسیون باندې دي، د انتخاباتو کمیسیون په کارکوونکو باندې دي، او هغه پروسه چې دوی مخته بولې ده د مرکزونو ناوخت خلاصېده کمبود د اوراقو نشتون دی، د اوراقو ناوخت رسېدل دي، د لیست نشتون دی، د یو ولایت لیست بل ولایت ته تلل دي او لیږل دي، د خلکو د نومونو نشتون په لیست کې دی، یعنی په لیست کې ډېر نواقصات و، د بایومیټریک د دستګاهو کار نه کړل دي، او یا هم د انتخاباتو د کمیسیون د موقتو کارمندانو ناسم آموزش شده یا چه دوی سم زده که نیدی ورته برکری متاسفانه، یعنی فنی و مسلکی کسان نو، و همدارنگ ده زنی نماندان و پواسطه بانده ده زور و سالا کاراول دی که خلقی که زور عریستیم که دوی ترای ورکی، او یا هم اغا مرکزی نو سایتونه بیخی تغییلی دی ده شاد خانه او خلقو تا ازوا بار کرده که در مرکز نخلاصی گی په دست حال که چیز دوی پر نقانون توگه پر داخل که خلق کسان روسته بیگی او صندوقونه دکلی دی نه په بعض ځایو کې وروسته د دې نه چې صندوقونه ډک شوي دي، بیا داسې تمثیلي جنګونه شوي دي چې وښایي چې دلته په دوه مملکه کې جنګ ناامني ده، د دې په خاطر چې صندوقونه هلته په محل د رای ورکولو کې ونه شمېرل شي او انتقال شي ولایتي دفترونو د ټاکنو کمیسیون ته، او په داسې یو حالت کې وشمېرل شي چې هلته د نورو نمایندانو ناظرین حاضر نشته دي یا شتون نه لري. مختلف سرغړونې دي متاسفانه.
میرمن حقمل، تاسو د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو سرغړونو پر مهال خپله دنده تر کومه تر سره کړې ده؟ یعنی ستاسو ناظرین چې هلته او ستاسو استازي چې په سایټونو کې حاضر وو، هغه خپله دنده په منظم ډول یا لکه څنګه چې لازمه و تر سره کړې کنه؟
که دې سره شو چې والو په دې ټاکنو کې بالاخره دوم و زیاد شکایتونه ثبت شول، دا په دې باندې په دې ادعا باندې یو ډېر ښه ثبوت نشي کېدلی چې موږ وویو چې په دې ټاکنو کې درغلي او یا تخلف زیات وه، بلکې موږ کولای شو چې په جرات سره ووایو چې په دې انتخاباتو کې د شکایتونو کمیسیون 15,000 او یا 100 شکایات مامورین یا ناظرین په هر مرکز که درلودن، چه موږ دو حقوق و واسطه بانده و کولای شوی چه ده سهار ده شروع نه تر دو ورځو پورې چه انتخابات و دوام در رو بعد ده طول ستونز طول تقلبات تخلفات تخطی او انتخاباتی جرمونه چه پر طول افغانستان که واقع شول دوی که بیره منظم شکل بانده و کولای شوی چه هم یه پخپل سبتی او هم یه ده خلکو نه واخلی، ده نور و ناظرین نه، ده رای ورکوون کنه، ده نماندان نه، ده خلکو نه، او اغای تو دیر منظم شکل مخت راپور را که گزارش را که، او ده دیر نهیزه که ده شکایتون و کچه دیر اوچه تولاره، او ده یا دیر قضی نقطه را که باید به ده بنده تمرکز وکلو، او مون دیده نکاملا استقبال کو، او پوره آمادگی او چمتوال ایل رو چه کلا دقا پروسه ده شکایتون رو ده سبت خلاصی گی روز دو گونه با دیمو ولایتی همکاران ولایتی کمیسیون با به خیر سره ده 15 ورځ و پترس که خپل رسیدگی او چیرن شکایتون رو تا به رسیدگی پا خاطر ترسرکیهی یا به شروع کهی.
ده انتخاباتی شکایتون رو ده کمیسیون مرستیال همیره حق ملوه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
هلو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه زنګ درته والی دي دند ولسوالۍ نه محمد بشیر آغا. زما مطلب دغه دی چې دغه تاریخ د حکومت مشته را پرېږدي. دا زموږ غټه شتمني ده. په دې چې غټه شتمني ده که نور بهرني هېوادونه چې موږ ته وسایط راس کوي یعنی هغه زموږ ته پیسې وړي زموږ بیا دغه مطلب غټه شتمني ده. موږ دغه وسایط چې موږ ته به دغه راس کوي مطلب پیسې به موږ ته مطلب ډېرې شي نه دي. نو موږ دغه خواهش دي چې حکومت باید موږ ته برمی را ووي او دا تاریخ را پرېږدي. په مخه دې شه.
کرم خان پکتیکا ولایت نه پتمال سوایم کټواز پکتیکا د مشخله اوسیدونکی او تن تاسو ته دا پروګرام هغه پریدم پیغام باید چې د پکتیکا والی زمونږ مشخل او د مریکوټ یوسفخیل او مشیران هغه غواړي چې دلته یو وړکی بند دی خربین د مشخل او پورته د خربین خواته زمونږ لارې هم بنده کړې ده. نیمای بند تړلی نیمای پاته ده. باید چې دغه د کلي مشیران وغواړي او دا بند پسې مستقیم کړي او بند وتړي. زمونږ لارې ډېره بنده کړې ده او د کته دیوالونه یې والي دي یو بل څنګ ته کورونه دي باغچې دي دغه د دیوالو روپۍ چې په بند ورکړي وای اوس په بند هم جوړ وای او ډېره ځکه به یې هم شنه کړي وای خړو به کړی به وای. ازادي راډیو نه ډېره مننه وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د لغمان ولایت لنګر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د مرکزي دولت څخه دغه هیله ده چې که به چاپې چې دی کوي په دې کې ټول کلیوال وزړي وزل کېږي. نو مونږ د مرکزي دولت څخه دغه غواړو چې دغه چاپې دنه بندې کړي او طالبانو ته کوم مرګ له پکې نه رسېږي ټول عوام وزړي پکې وزل کېږي. او ازادي راډیو څخه دغه خواهش ده چې دغه پیغام زمونږ نشر کړي ترڅو دولت د دې په برخه کې اجرات وکړي. مننه.
السلام علیکم. هیواد نکمل ما د لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ څخه ورور دلته د سیوا د موزي کوم پروګرام چې روان دی تقریبا شل کسان دی د رسمي استادان دي او تقریبا شپږ پنځوس کسان دی یونسکو موسیله خونه دلته دوی ته پیسې ورکول کېږي استادانو ته. دغه یو موږ په سترګو نه دي لیدلي او نه علی شنګ ولسوالۍ ته راغلي دي. که راغلي مې دوی ټول د مخالفینو ته ورکړي دي. دې کې د علی شنګ ولسوالۍ ته مې یو څه کورسونه ورکړي دي. زمونږ د بچیانو سره دفاع روان ظلم روان دی ټولو سره شریک دي. مونږ د هغې خپل چا ته ورسو. ډېره مننه.
السلام علیکم. راغا ننګرهار یم د ازم قیمت کابل څخه تاسو سره په اړیکه کې تاسو ته سلامونه ونې کړو. د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته بعد له سلامه زما یو پیشنهاد ریاست تقاعد ته دا دی چې درویشتم ریاست د شروع کال تر نوشتم د اسره د پوره زمونږ د تقاعد د اخیستو ورځو تر اوسه پوره مونږ ته ریاست تقاعد اجازه نه کله د چې زمونږ پیغام نشر کړي او د ټول د ازادۍ راډیو کارکونکو سلامونه نه باد اله کوم چې دغه مونږ نه هم آیوسنه شي هم حاضرده نشي. والسلام احترام.
دوستانو ستاسو پیغامونه نور هم را سره ست خو د خبرونی وخت هم دومره وو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یو د دې ټلیفوني اړیکو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان دے شیرین وطن میں
هریگ نداد لار نیک میدان نشان شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می بل وطن کی مسافر یو دا مزاندے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ریگی ندا پلار نکم میں دا نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں